افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو د دې خبرونه د مطالبو له معرفي د مخه تاسو په مراګرزوم د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا وایي دی کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر هوار کړي. هغه نن یکشنبه په مالیزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پوځ مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنیز شوي نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقې په تعقیب جوړه شوې دي یو ګډ میکانیزم رامنځته کول دي اجنډا یوه مهمه برخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر لخوا د ښکاره جګړې ګواښ پوره مسؤلیت ده. پوره به مسؤلیت ده. خلیل زاد نن یک شنبه په خپل ایکس پانل لیکلی خواجه آصف له افغانستان او د پاکستان له پښتنو سره په دښمنۍ مشهور دی او پختلې دی. آیا دا ښه نظریه ده چې د یو شخص احساسات پاکستان جګړې خواته بوزي؟ خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل کې د طالبانو له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نشي، له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. خلیل زاد ویلي د افغانستان او پاکستان جګړه دواړو لورو ته زیان اړوونکې ده او باید ترې ډډه وشي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل چې وروسته طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي حملې وکړې. په دغو بریدونو او د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې دواړو لورو ته لسګونو پوځیان او ملکیان وژل شول. په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی اعلان وکړ چې خپل ټول وسلوال بل ترکیې څخه وباسي او د عراق شمالي برخې ته به ولېږدوي. پی کی کی همدارنګه له انقرې څخه غوښتنه کړې چې د سولې پروسې د ټینګښت لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي. پی کی کی د یکشنبه په ورځ د عراق د کردستان سیمې په غرنۍ قندیل سیمه کې په یو بیان کې وویل موږ له ترکیې څخه د خپلو ټولو ځواکونو ایستل پلي کوو. د ډلې یو انځور هم خپور کړی چې د اتو ښځو په ګډون پکې 15 وسلوال ښکاري چې له ترکیې څخه دې سیمې ته رسیدلې دي. پی کی کی چې سکه له رسمي ډول خپل 40 کلنه وسلوال شخړه پای ته ورسوله، په سولې ایز ډول د اوږدې مودې وسلوال بغاوت د پای ته رسیدو لپاره دیموکراتیک سیاست ته مخه کړې. د همدارنګ له ترکیې څخه غوښتي دي چې د هغې پروسې د پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې شاوخوا یو کال د مخه د انقرې لخوا د دې ډلې د زنداني مشر عبدالله اوجلان لخوا د سولې د وړاندیز په ناڅاپي اعلان سره پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې کله د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای بخپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ترامپ پرون شنبه د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه ایر فورس 1 کې خبر اعلان ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه و خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کوو چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبری آژانس د دوبه خبر سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. او د افغانستان د ولسکلونو د فوټسال لوبډله نن له چین سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډلې بیګانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی و. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیرونی په بحرین کې پیل شوه. خبرونه ملازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کشته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پر افورونو کې به واوري چې په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر هوار کړي.
Although I heard that Pakistan and Afghanistan have
just... یوازی یوا جګړه پاتې کته هم ما اوریدلی چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړي دي زه کولای شم زر تر زره دا هواره کړم
په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي
د دوړو خو وختنی یو بل تعامل کول کوم شرایط چې دی غواړي دا ممکن نه دی البته په کار د دې دوړو طرفونه هغه څه چې آسان دی او اعتماد فضا ور باندې بحاله ده شي غي شروع کی
دا حیات چې مسله ده د پټه کچده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټول مسایل باندې فیصله وکړي
د استانبول د غونډې په اړه مو د دوه کارپوهانو نظرونه هم اخیستي ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي خو د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزې سر ټکوي
دلته غربت د کومې سیمو ته نشي روپۍ راکړې وي هغه موږ کلاګانو تور
او په یوه تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې روان اقتصادی او بشری وضعیت لدی په لوت سره لای چې دی وضعیت د خلکو په روان په تیر د خزو او جنو پر روان څه اغیز کړی دی
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر هوار کړي نوموړي نن په مالیزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې دا خبره کړې ده دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو او د پاکستاني پلاو ترمنځ نن د غونډې دوهمه ورځ ده که څه هم په رسمي ډول په دې غونډه کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي رسنی شوي خو ویل کېږي چې د طالبان تر واک لاندې خو ویل کېږي چې په دې خبرو کې به د دواړو لورو د شخړو د هواري لپاره د نور مسایلو تر څنګ د یو ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو هم خبرې وشي نور په دې راپور کې
داسې مهال چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی ترمنځ نن د اکتوبر شپږشتمه هم د اوربن غزولو او پاکستان ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرې روانې دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیو تاوتریخوالو او نښتو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ ډېر ژر هوار کړي نوموړي نن د مالیزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل
So as you know this is one of دا یواله اتو جګړو څخه د چې زما د ادارې په اتو میاشتو کې پایته ورسېد په اوسط ډول هر میاشت یو جګړه درول شوې یوازې یو جګړه پاتې ده که څه هم ما اوریدلی چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړې دي زه کولای شم زر تر زره دا هواره کړم زه په دې اړه پوهیږم د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي زه شک نه لرم دا کار به زر تر زره وشي
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی ترمنځ پرون پیل شوې خبرې نن د دوهمې ورځې لپاره هم روانې دي سرچینو ویلي چې دا خبرې به درې ورځې جریان ولري که څه هم پاکستاني لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستاني پلاوی ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې ملي راډیو ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن د اکتوبر په شپږشتمه خپور کړې لیکلي په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقص نکړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي همدارس چمتووالی ښودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپله مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کیږي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي که څه هم په بیان کې نه دي ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوې خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتونکي دی خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړی سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د ټي ټي پی د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ آزاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوی کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
د دواړو خواوو غوښتنې یو بل ته عملي کول کومه شرایطو چې دوی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت ته او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورو ورو بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وی چې د امنیتی وضعیت بشپړ ارزونه نوي شي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 23 په خپل ونیس کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. ولکه چې په ترکیه کې د دواړو لوري ترمنځ ځانا سبا د اکتوبر په 23 هم دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت ته ویلي له بشپړې هوکړې وروسته به د خبرو پایله له رسنیو سره شریک شي. د دې خبرو لومړنی پړاو د رواني اکتوبر په 19 په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې په سملاسي اور بند سلا وشو. دا ورسله هغه ده چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19 په یو اعلامیه کې ویل چې پاکستان د کابل هوایی حریم نقص کړي او په پکتیکا کې په ملکی کسانو هوایی حمله کړي. لدی ورسته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفي ډول سخت نښتې وشوې چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړو او دواړو لوریو ته پکې د درنې مرګ ژوبلې دا ډول ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکول شوي. دا غره د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر په 25 د 15 ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
په راپور کې مو واورېدل په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر هوار کړي. په دې اړه چې آیا په استانبول کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي، زما همکار احمد تکل د پرزیدلي جمهوري نظام د دفاع له سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې. په پیل کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلی.
روسه پورې زیات جزئیات خبر شوی نه دي، خو دا معلومی دي چې د هیئت چې کومې تللی ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصلې وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپل مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومی دی د دواړو خواوو، او همدا علت دی چې د خبرې اترې په کټه کشه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ټي ټي پی په مقابل کې اقدام وکړي او پاکستان کې حمله ونه شي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حلم شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دواړو خواوو پلاوی دی، ټیټی کچې پلاوی دی. علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټی کچې استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې اوس زر مجلس وکړ، هلته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله، او علت یې دا و چې هغه تود جنګ، یعنی معنا چې جنګ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم یو دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانۍ باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه به دا وي علت چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق یې، ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو حیات هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دی چې رول لري، چې هغه قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا هغه لارې حل دی تخپل ملکونو کې خپل مشران ته څنګه وړاندې کی. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه کوي.
څه فکر کوئ چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواښ کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې به څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو فکر کوم چې داسې څرګندونې کله چې مذاکرات روان وي یا رفای چې کوي د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دغه ګیدلې د څرګندونې غیر مسؤلانه دي او هغه ډیپلوماتیک نور باندې سره برابر نه دي. پخوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نښتې سره وشولې، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا هغه مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دوی ونه شي کولای چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې لکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي حصون سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ویسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده مخصوصا وخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په مرغول ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشرې څوک نه ګوري، نو دا پخپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دغه زموږ اساس په مخ کې چې تېر شوي دي 50 کاله، هغه علت دا و چې داخلي مشکلات وو او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون د مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات مهم دی چې کور دې جوړ نه شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري. نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان د خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي. چې کور دې ورانی نو بس دروني خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د ترکیه په استانبول کې د افغانستان او پاکستان انترمنز د خبرو په اړه د پرزیدل جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه وه.
له خبرونو ور اخوا
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول باتغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د شورا تازه په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې پرلپسې وچکالیو د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخې ستنېدنې دا بحران لا ژور کړی دی. په عین حال کې د باتغیس ولایت یو شمېر بزګران او له ګاونډیو هیوادونو نوي ستانه شوي وایي د وچکالۍ بېوزلۍ او بېروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي او دې چارې ژوند خورا ستونزمن کړی دی.
د ناروې د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بېکاري او فقر زیات کړی. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړه چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکي شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو، یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی. هغه خواري خواسي عبث شي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی. د همدی ولایت د مقر ولسوالی یو بل بزګر زاهد الله احمدی هم ورته ستونزه بیان کړه.
امسال محصولات زراعتی ما به
دی وای سکل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده، وضعیت ډیر خراب دی، باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایله شول، هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو، نه محاصل وشو او نه له کومې بلې خانه عاید
لرو.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزه یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکي سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل،
دلته غربت د کومیس مونږ ته نشه روپۍ راکړې وي، هغه مونږ کرایګانو کې ورک، مونږ به دا غږ څوک پورته کړي؟ د مونږ هوا غږ به څوک اوري؟ دې کې کونډې تیمان داسې خلک سي، واړه واړه بچیان دي او کار روزګار هم نشي کولی، او چې دا څوک یې کولی شي هم کار روزګار نشته، دې به څه حساب کېږي؟
د جوزجان ولایت یوې اوسیدونکي چې تازه له ایران راستنه شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاوند مې لاړ شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ، ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د سم لاسي مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالیو د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالي تر ټولو شدیده وچکالي ثبت شوې. د دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی وو چې افغانستان اوس مهال له درې ګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي او د مرستندویو ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیر د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه ښه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې شکایت کوي چې په هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري او بخې روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شو محدودیتونو دوی له روحي او رواني فشارونو سره مخ کړي دي. یو شمیر خزو ازادي راډیو ته وویل دې حالات د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خفګان او عصبي ستونزې راولاړې کړي او ډېری هم له ژونده ناهیلي کړي دي. نور حالې په دې رپورټ کې
شوارش یک کراچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیگی برشون تدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل،
از موقف خود وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوي او بد حالت کې ده.
یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
د کابل د تایمنیو سیمې یوې اوسیدونکې چې دې هم نه غوښته راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکې او محصلینې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دې هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوانې له همدې وضعیت تېری کوي.
لبد مرغه نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکې ناروښانتیا د دې لامل شوي چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچې دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې خې چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو چې ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سي د پخوان هم د سي دی. دغه دوه درې کاله د ما ډېر اکمال وکړو چې په هره طریقه باندې زموږ هم کار ژوند داسې زندگی والا برابره ده او حتی دا داسې حالت لتلې چې بس دا سبو دوی ورته راوړو. دا اوس مې ولا چې دا سبو دوی ورته دکان کې ولي او دواخانې کې ولي دی او څه دوی پول سکین او کوم شي عادي دوی خو بس نور هم دوسې ولا کوي. دا ستونزې لرو موږ سره څنګ کې نور ګاونډي دا بېچاره همسار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پله لاړ شي، یعنې حتی دا چې ډېر خلک داسې دي چې بېګا ته څه ولاقه لري.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي دي او ان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همداراز سینګارځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک ما میتونیم توصیه یک توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هم دی خلکو ته مسپارختنه داده چی دوی حد سو که تل دخپل و احساسات و اروند خبری وکن. پا دیم پوشی چی ده ناهیلی احساس دایمی نده، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي وو د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغېزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خفګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هېواد کې له هرو وو ماشومانو څخه یو یې شدید خفګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو سره له دې چې ډېر افغانان جوړ خفقان استراب روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان په ټولو څلور دیرشو ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو